یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادی رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دولس بجې دی د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو اداره وایي چې ځینې نوي ګمارنې کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینو د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. همدارس قاری صلاح الدین ایوبی چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال و د زابل د امنیت قمندان په توګه ګمارل شوی دی. د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په تیر یو کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کیږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیسي او غیر مسلکي کسان ګماري. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو جګپوړی پلاوی په کابل کې دی او پر مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسئلو خبرې کوي. دغه سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلی له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. په بیان کې زیاته شوې چې د افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له پریکړې سره سم لومړیتوب ورکړی شوی، په دغو لیدنو کې پری مفصلی خبری شویدی. طارق علي بخیت پرون له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم ولیدل. کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلی چې تعلیم د بشری ټولنې د ودی او ترقی اساس دی او په دې برخه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاری او د سازمان د مرستو غوښتنه کړې ده. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام پایلو بکیشي. لوبه په ملبورن ښار کې په ځایي وخت په 8 بجو یعنی نیم ساعت وروسته پیل شي. انګلستان د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د هند ټیم چې د اتلولۍ اډ آی درلوده په لومړي توپیر مات کړ پاکستان هم په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او هیله څرګنده کړې چې له برېټانیا څخه به د ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او د اوکراین د خرسون ښار تر نیولو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماښام په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
یو مشکل چې وبي بیلته واوري کېږي نو خلک د ډېر لرې
ترنن ماشامه پوری دفاعي ځواکونو د خرسون د څباندې شپېتو سیمو کنټرول اخیستای. پولیسو د نظم د ټینګښ لپاره هڅې پیل کړي. د آزادو شویو سیمو هر برخه کې د نظم د ټینګښ هڅې روانې دي او زموږ د بم د شندولو ټیمونه ډیر کار مخکې لري. زیلینسکی وویل چې تر دې دمه د بمونو شندونکو 2014 توکي او بمونه کشف شوي او لري کړی شوي دي. زیلینسکی له خپلو ټولو عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځیانو تر شاته وروسته د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د روسي دفاع وزارت تایید کړی چې خپل 10,000 پوځیان له خرسونه ایستلي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 شپږنی وی اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوري د شي زمو د وی پانی پته د ازادي رادیو .com د روان خبرونه په دوام کې د افغان شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له لوري شزو ته په تازه محدودیتونو اندیشته شي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ګوریکا سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو ادارې له پامه غورځولې دي.
یو مشکل چې وبي بیا هلته واوري کېږي نو خلک د ډېر لرې له ځاینه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سره مخې په لارو کې واوري وشي.
په اسد آباد کې د کرکټ سیالیو حال درکو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د سنا جرګې د انتخاباتو په نتیجې خبرې کوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د شزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان میرمنو په وړاندې وروستي محدودیتونو ته اندیشته شي او وايي دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې بیوزدي زیاته او لدغه هیواد د خلکو د تیښتې سبب شي. اغلی امیری دا خبره د شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر باندې کښلیده. په ورته وخت کې یو شمیر شزینه فعالانی وای د افغان میرمنو په وړاندې د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو لپاره به خپل مبارزو او هلو ځلو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغې وروسته چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته غبرګونونه زیات شوه، تازه د افغانستان د بشري حقونو میرمنو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری پر افغان ښځو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بللي دي. نوموړې د شنبې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، څوک چې په افغانستان کې له بنسټپالنې یا افراطیت ویره لري باید په افغان نجونو ښځو د طالبانو لخوا له لګول شویو محدودیتونو هم ویره ولري. د هغې په خبره له زده کړو لرې پرېښودل، په ډیرو ادارو کې کار ته نه پرېښودل، حتی وړې خوښۍ لکه پارک ته د تګ څخه مخنیوی د طالبانو لخوا دا بنسټپالنه به د بېثباتۍ د بېوزلۍ د رامنځته کولو او له افغانستانه د ډیرو خلکو د تېښتې لامل شي. اغلی امیری په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې طالبانو په یو تازه ګام کې میرمنې له تفریحي پارکونو نه د دې لپاره منې کړي چې حجاب نه مراد کوي. څو میاشتې وړاندې هم د طالبانو حکومت ویلي و چې ښځې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریحي پارکونو ته ولاړې شي. له دې سره خوا کې به یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو له لورې د میرمنو په وړاندې محدودیتونو ته په اشارې سره وایي چې نړیواله ټولنه باید د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره یوه ورځ هم ځنډ ونه کړي. خزینه فعال مونسی مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر از آدرس
که دیو انسان او هم دار از لبشری ارخه دی افغانستان قضیه ته کتنوشی، دغه وضعیت جدی دی اندیښنه وړ دی. نړیواله ټولنه که یو ورځ هم روس ته د افغانستان پاره کوم پریکړه کوي، زموږ په باور یو ورځ هم نه وخت ده.
اغلی مبارز وی نړیواله ټولنه باید د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقوقو د رسیدنې په برخه کې لاس په کار شي. هڅه مو کړ چې د طالبانو حکومت نظر په دې اړه واخلو، خو د دوی ویان زبیولا مجاهد زمو پوښتنې جواب نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر د تیر چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړی و چې له دې وروسته به ښځو ته په پارکونو، حمامونو او سپورټي کلبونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرګون خودلی ویلي دي چې تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروستۍ لړۍ ده.
د امریکا د افغانستان د شوزو لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي رینا امیری څرګندونې مو په دې راپور کې واوریدل. په دې موضوع د افغان شوزو د حقونو د وی فعال وړانګې هنري سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره ده. محترم هنري، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو باید رینا امیری څرګندونې اوریدلی وي چې د افغان شوزو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په برخه کې اندیښنه لري. دا په ځانګړي ډول د وروستۍ پریکړې چې طالبانو د شوزو په برخه کې کړې دي چې پارکونو ته د نزي جیمونو یا سپورتي ځایونو ته د نزي دا محدودیت بولی د شوزو د حقونو په برخه کې، او وایي چې لمخکې هم د شوزو خلاف طالبانو ځینې اقدامات کړي ول، لکه لښ په ژمه ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېښودلې، یا د حجاب په نامه مختلف ډول محدودیتونه دي چې دوی وضع کړي دي. ستاسو په نظر دغه محدودیتونه څومره جدي دي د شوزو د فعالیت لپاره، د دوی د ازادۍ لپاره؟
سلامونه او نیکی لبرانی کوم تاسو ته او تاسو ته رادیو ګرانو کارانه ته په دې لیچ تورې به جوړ روغ وسېږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړلې چې ورځ تر بلې پر شوزو باندې محدودیتونه وضع کیږي، هغه په دې بخش چې مثلا د زده کړو ته نه پرېښودل کیږي، او ځینې هغه انساني حقوقونه چې دي تور کول سوي دي د دغه څخه ورځ او ورځ پر دې باندې بندیزونه لګول کېږي. لکه څنګه چې دا بندیزونه چې مخکې وا پر دې باندې لګول سوي و دي د نورو روحي فشار سره مخامخ وي، دا چې پر دې باندې دغه محدودیتونه لا هم زیاتېږي ورځ تر بلې، زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونه باندې اخته کېږي او دوی ته په ژوند کې نور هم دوی د خپلو حقوقو څخه محرومه پاتې کېږي. او بله خبره دا ده چې دوی نشي کولی کوم فعالیتونه چې مخکې درلودل هغه په شاهزادانه ډول باندې دوی مخته ولاړ سي. او ډېر ښځو مخکې په تېر حکومت کې ځینې داسې ځایونه د ښځو د کار دپاره مثلا رستورانتونه وه او ځینې یا هم مارکیټ کې ځینې د ښځو دوکانونه وه چې دوی کولی شوی چې په ښه ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو ورځ تر بلې چې دغه محدودیتونه ډېرېږي نو دوی ښځې دغه کار ته هم زړه نه ښه کوي او ډېر په بیره او په وهم کې دي، نو دوی ته لا هم رواني تکلیف پیدا کېږي او دوی کوشش کوي چې د هېواد څخه بهر ولاړ سي او ځان ته یو لاره او چاره وسنجوي.
بله، داسې اوازې هم شته چې نه پوهېږم چې دا اوازې تاسې هم اورېدلي دي او کنه، چې وایي طالبان په پام کې لري چې حتی نجونې له پوهنتونونو هم له زده کړو منع کړي.
بله، و که ځینې مکتبونه داسې و شخصي پوهنتونونو ته استول شوي دي چې باید که چیرې ښځې باید په ایجاب کې واوسېږي، خو اوس دلته ښځې ټوله په ایجاب کې وه پوهنتونو ته ځي، هغه کوم شرایط چې دي وضع کړي دي ټوله ښځېنه وو دغه شرایط منلي دي، خو بیا هم پر هغه سربېره باندې داسې مکتوب تللی دي چې یو میاشت به ښځې رخصتېږي، نارینه به په منظم ډول باندې راځي او بیا به وروسته ښځې د دغه یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته کېدای شي په ښځو باندې پوهنتونونه بند شي. زه نه پوهېږم چې د دوی مطلب د دغه کار څخه څه دی چې یعنې ښځې دونه په یو بند حالت کې ساتي یا دونه محدودیت په باندې وضع کوي، د دوی د دغه څخه مطلب څه دی؟ دوی ولې ښځو ته ورځ په ورځ قانون سختوي؟ دوی نه ولې نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي؟ دا ښځو ته واقعا چې د اندېښنې خبره ده او ښځو ته یو سوال دی روزمره دی په دغه حالت کې فکر کوي چې ولې دغه زحمتونه چې موږ کښلي دي، یا مثلا ځینې خویندې دي چې په اومو په اتم سمستر کې دي د طب پوهنځي، ځینې د اخري سمستر دي، نو دوی واقعا هم اوس په اندېښنه کې دي که چېرې پر دې باندې پوهنتونونه بند شي نو دوی به څه وکړي؟ نو دغه ورځ په ورځ باندې دغه محدودیتونه زموږ د خویندو د نه پرمختګ لامل ګرځي.
ستاسو په نظر د ښځو عکس العمل به څه وي؟ فکر کوي چې ښځې به همداسې بې تفاوته پاتې شي چې طالبان ورځ په ورځ د دوی خلاف محدودیتونه وضع کوي، قیودات وضع کوي، او دوی به همداسې بې تفاوته پاتې وي؟ او که فکر کوي چې ښځې به هم منسجمه شي او عکس العمل به وشي؟
زما په نظر باندې خو اول خو که چېرې مثلا دی چې ورځ په ورځ دغه محدودیتونه وضع کوي د ښځو هغه کوم څه چې دی لري علاقه مندي چې د ښځو د پرمختګ په بخش کې ده، دغه دی ورځ په ورځ د دې علاقه کمیږي او دی چې که وغواړي که چېرې غږ پورته کړي هغه خو دې ټولو ته معلومه ده چې د غږ پورته کولو اجازه دوی ته نه ورکول کېږي. که چېرې دوی غږ پورته کړي تاسو ته خپله معلومه شوې ده چې ځینو ښځو په ځینو ولایتو کې غږونه پورته کړي وه په دې وړاندې، ځینې بندیانې سولې، ځینې یا مثلا ډېر مشکلات د کورنۍ د خوا یا د دوی د خوا څخه ورته پېښ شوله، نو دوی داسې که چېرې نړیواله ټولنه دوی وکولی شي چې په دغه باره کې یو غږ پورته کړي، په دغه باره کې یو داسې یو غږ پورته کړي چې تر څو دغه د ښځو حقوقونه محفوظ پاتې شي، نو دا به شي.
تاسو په نظر نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا یې کړي دي تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، نور څه کولی شي ستاسو په خیال؟
نور داسې یو څه کومکونه چې روزمره د دوی ته راستول کېږي پر هغه باندې یو څه محدودیت وضع کول دي، چې مثلا ځینې یا د دې هغه مشران چې اوس هم په ازاده پښه باندې کولی شي چې نورو هېوادونو ته سفر وکړي پر هغو باندې محدودیت وضع کول دي. نور داسې
زه سیاسي محدودیتونه باید پر دې باندې واضح شي. دا خو هغه محدودیت دی چې مثلا دا یې دروسه پر دې د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی نور هر کار په آزاده پښه باندې کولی شي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغان ښځو خلاف د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې ورانګي هنري خبري اوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د مذبحالو ټاکنو په نتیجه کې دیموکرات ګوند پر سنا یا مشانو جرګې خپل کنټرول وساته. دوی په دې کار سره د جمهوری غوښتونکو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتلې د جرګه کې د ډیرو څوکیو په ترلاسه کولو د جو بایدن ځینې تګلارې وننګوي. د استازو جرګې برخلیک لا هم روښانه نه دی. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې همدا شیبه اسدالله لودین باندې کوي.
و ډیره مننه څروان صاحب. د امریکا په نیوادا ایالت کې د سناتورې کاترین کورټیز مستو بریا دا یقیني کړه چې دیموکراتانو په سنا جرګه کې 500 کې چې دوی پر دې جرګې د کنټرول لپاره اړتیا ورته درلوده خپل کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د میرمن کاترین بریا په ټول امریکا کې د مزمحاله ټاکنو لپاره د دیموکراتانو په وړي واک په ډاګه کوي. کاترین کورټیز د بریا په برخه کې تر ټولو زیانګال معلومې ده، ځکه په نیوادا ایالت کې د پټرول بای ډېری خطلې وي او جمهور غوښتونکو د هغې د آسان ماتېدو فکر کاوه. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر تیر شپه وویل د امریکا خلکو په خاطوګه د دیموکراسي ضد واکمنی رد کړه. تر نیوادا وروسته جورجیا یوازنی ایالت دی چې د سنا جرګې د یوې څوکۍ برخلیک پکې نامعلوم دی. پر سنا جرګې د دیموکراتانو واکمنی د کابینې د انتصاب او د قضایي غړو د ټاکنو په برخه کې د جو بایدن هڅو ته خلاره هواره کوي. دغه بریا دا هم یقیني کړ چې دیموکراتان به په سنا جرګه کې د کمیټو کنټرول وساتي او خپل به د بایدن د حکومت په اړه د څارنې واک ولري. اوس که چیرته د اساسو جرګې ډېر څوکۍ جمهور غوښتونکو ګټي او هغوی د بایدن د واکمنۍ ضد ځینې قوانین صادروي، سنا جرګې کې دیموکراتان په آسان ردولی شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د جنوب ختیځ آسیا په سفر بوخت دی په کمبودیا کې ویلي د ټاکنو په اړه ښه احساس لري او د څو راتلونکو کلونو په اړه فکر کوي. بایدن دا هم ویلي که په جورجیا ایالت کې دوی د سنا جرګې یو 50مه څوکۍ هم خپله کړي، دوی به د سنا جرګې پر کمیټو خپله برلاسي پراخه کړي. بایدن په ورته وخت کې هیله ښودلې چې دوی به په استازو جرګه کې هم ډېرې څوکۍ خپلې کړي، خو د دغې جرګې برخلیک لا هم تر اوسه روښانه شوی نه دی. د دیموکراتانو استازو په سنا جرګه کې خپل بریا ورسته د دیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع ټټر وهلی او ویلي دي دوی به د جنین د سقط د حق د دفاع په ګډون ګڼې نورې ژمنې هم عملي کړي. د امریکا کانګرس له دوو خونو سنا او استازو جرګې جوړ دی چې ټول 1515 غړي لري. په دوی کې 300 د استازو جرګې د غړو او پاته 415 نورې د استازو جرګې د غړو لپاره دي.
ډېره مننه قدر منو اوریدونکو. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د کونړ د ګورګیاس اوسیدونکو شکایت کوي چې مرستندوی ادارو او حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا په تیر حکومت کې له طالبانو سره د مرستې په تور له مرستو بې برخې وو او د پاکستاني توپچی بریدونو له امله هم ګڼ زیانونه لیدلې دي. د ګورګا د سیمې د اوسیدونکو د شکایت نور حال په دې راپور کې.
وړوکی ګوریګا چې د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده، په تیرو یوولسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د کوچنیو او غټو وسلو د ډزو سره مخوا چې له امله د ګڼو خلکو مینې، باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د ګوریګا اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیر حکومت کې طالبانو سره د مرستې په تور له هر ډول مرستو بې برخې وو او اوسنی حکومت او مؤسساتو هم لیا د وستلې دي. د ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد سالارځه
په نور منطقو کې سرکونه جوړیږي، ولې جوړیږي، سپاکیږي، چینو د پاره پیپسکیمونه روان دي، همدارنګه نور د آبادی کارونه روان دي. او دغه سیمه کې تر اوسه پورې دسه کار نه تسترګو کیږي چې هغه خلک کې مصروف شي، خلکو ته د ژوند زمينه برابر کړي، د ښه ژوندګي، همدارنګه دا خلک چې ډیر متضرر شوي د پاکستان د توپونو او د بمونو د لاس چې دغه ځای کې پر ځی کر خبرنه ځای پځې شوی، څاروي پکې مړ دي، په لسګونو باندې خلک پکې زخمیان شوي دي، کورونه وران شوي دي، خلک مهاجرتونو تړ شوي دي.
د همدې سیمې بل وسیدونکو خیسته رحمان راته وویل یو شمیر مؤسساتې ولسوالۍ ته د مرستو د ویش او آبادۍ چارو تر سره کول لپاره سروي کوي، خو په هغه کې هم توپیر چلن کیږي. څوک چې پیژني د هغوی نمونه لیکل کیږي او نور خلک ترې محروم وي. دوی له حکومتي مسولینو او د مؤسساتو له مشرانو غواړي چې د دغه ډول توپیر چلن د مخنیوی او حق حقدار ته د سپارلو لپاره اقدامات وکړي.
دا د امید موسسي چې کوم اثر وکړي دا موږ د دینه ټولو نه شکایت کوو او دا موږ ته منظور نه ده، ولی چې د دانګام کم اوسیدونکو چې دي دا د دې موسسي د اثر مکمل مستحق خلکو لپاره نه ده شوی، او کچرته خلک دا کوي نو دا مکمل غلطه ده. دوباره دا سروي شي او که سروي نشي نو دا موږ ته منظور نه ده.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې په تیرو شلو کالو کې د ګوریګا او ډیورند کرښې ته نږدې پرتو ولسونو ډېرې ستونزې ګاللې او ورته مرستې هم نه دي ورکړل شوې. دوی هم له مرستندویه ټولنو یادو سیمو ته د مرستو ورکړې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خاص کر دغه یو مشکل چې وبي بهلته واوري کیږي نو خلک د ډېر لرې لرزانه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سبې مخې په لارو کې واوري وشي. همدغه شان د ویالو دغه چې د نو د فصلونو چې کومې ویالې دي د اوبو هغه خرابې دي، نو موږ دغه مؤسسات نو دغه مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه لرو چې دغه ساحه کتنه وکړي او څنګه چې کونړ په نورو ولسوالو کې خپل کارونه ته ادامه ورکړي دا باید دغه علاقه کې هم خپل کارونه په مخ کې بوزي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ د ګوریګا او نورو سیمو وسیدونکو په داسې حال کې د مرستو پویش او سرویو کې ورسره توپیرش چلن څخه شکایت کوي چې د هیواد لګڼو ولایتونو او ولسوالیو دغه ډول شکایتونه اوریدل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به هم لومړی احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر امریکایي اونیز خبرونه په خپل پرونی غنه کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د یو میلیارډ ډالر مالی مرستې تفتیش ته اجازه نه ورکوي. خبرونه لیکي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بدرنګ وتلو وروسته د امریکایي مالیه ورکونکو څخه باندې یو میلیارډ ډالر افغانستان ته لیږل شوی، خو د ولسمشر جو بایدن اداره د حکومت د تفتیش وی ادارې ته په دې اړه له حساب ورکولو ډډه کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه دا غوښتنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار کړې ده چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې د متحدو ایالاتونو لخوا د لګیدلو 1.6 میلیارد ډالر په اړه څېړنه کوي. په دې اړه معلومات په هغه راپور کې راغلي دي چې سیګار کانګرس ته وړاندې کړی دی. راپور کې یادونه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې او د خزانه وزارت له سیګار سره په هیڅ برخه کې هم همکاري ونه کړه او تقریبا هیڅ یې پوښتنې ته ځواب ونه وای. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د سیګار د څېړنې او د درې میاشتنی راپور لپاره د معلوماتو په ورکولو کې سلیقوي چلند وکړ. د واشنگتن اگزامینر د راپور لمخې سیګار په خاص ډول د افغان حکومت د سقوط، طالبانو ته د پیسو د ورکړې، د بشري پروګرامونو د وضعیت او یو لړ نورو مسایلو په اړه معلومات غوښتل. په راپور کې د پاوز د متقاعد برید جنرال دان بولدوک له قوله چې د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ځنګړو عملیاتو په برخه کې کار کړی راغلی دی چې نوموړی وایي امریکا طالبانو ته باید یو ټنګه هم ورنکړي. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو تحلیلي راپور کې په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د اشاره په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا جګړه په دې ارزه ده؟ خبرونه په دې مطلب کې چې د جګړې د پخوانیو ګډونوالو د ورځې په مناسبت لیکل شوی لیکي چې د امریکا د پاوز ډیری پخوانی او اوسنی سرتیری ښایي دا پوښتنه وکړي. د مطلب لیکوال زیاتوی چې دا پښتنه په تیر نن ورځ ډیره منطقي ده، ځکه چې متحد ایالاتونو د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. په مطلب کې وړاندې راغلی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو او په نتیجه کې د افغان حکومت تر سقوط وروسته اکثر کسان چې په افغانستان او عراق کې پوځي خدمت کړی ل خپل ځان د پښتنه کوي چې آیا د هرڅ په دې ارزیدل. خبرونه د افغانستان د جګړې پر وړاندې په مقایسوي ډول په دوهم نړیواله جګړه کې د امریکا د لاسترورنو یادونه کوي او لیکي د دوهم نړیواله جګړې ګډونوالو هغه لوري مات کړ چې د غنې وژنې د راټولیدنې کمپونه جوړول او د محور هیوادونو ملاتړ کاوه. خو د نړیوالو اړیکو شورا خبرونه د مطلب په پای کې په افغانستان او عراق کې له اوو زرو د زیاتو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو، د زرګونه نورو د ټپي کېدو، د څه باندې دیرش زره پخوانیو سرتیرو د ځان وژنې او د شاوخوا شل سلنه نورو محاربوي سرتیرو د رواني ناروغیو یادونه کوي او یو ځل بیا پوښتنه کوي چې آیا دا ټول په دې ارزیدل.
د کونړ په مرکز سراباد کې د انټر کلب سیالي پایته ورسېده. دا سیالي یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوې وی چې د دغه ولایت څلور دیش لوبډلو پکې ګډون کړی و.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل عطا الله ساپی د پایته رسیدلو انټر کلب سیالي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه سیالي چې د کونړ ولایت څلور دیش ځای کلبونو کې ګډون کړی و، پایلو به تر کرهاله قازیانو لوبډل او دمکلی باختر لوبډل لار پیدا کړی و چې پایلو به د دمکلی باختر لوبډل په ګټه پای ته ورسېده. دغه سیالي چې د ځوان لوبغاړو استعدادونو در پیدا کېدو لپاره د کونړ ولایتي لوبډلې د لوبغاړو د ټاکرو لپاره تر سره شوې یوه نیمه میاشت دوام وکړ.
د هغه په خبره چې په یادو سیالیو کې د توپ چونې، توپ وهنې او نورو برخو کې تکړه لوبغاړي پیدا کړل چې د کونړ منتخب لوبډله کې به یې ځای کړي. زبیر احمد د کرکټ لوبغاړی دی، وایي په دې خوښ دی چې ورته سیالۍ جوړې شوې وي او دې پکې ولوبېد.
ټورنمنټ ډېر په ښه توګه پای ته ورسېدو او مننه د کرکټ بورډ نه چې داسې ښه ټورنمنټ موږ په فلا راواچلو. انشاءالله دې کې ډېر ښه ینګ ټیلنټ وځلېدو او انشاءالله داسې ټورنمنټ دې باندې کې موږ ته کرکټ بورډ فلا راچوي او د ولایتي ټیم لپاره ډېر ښه لوبغاړي راښکاره شول.
د سیالیو نندارې ته هر ورځ لسګونه ځوانان او د کرکټ لوبي مینوال ورتلل، هر یو د خپل خوخي لوبډلې او لوبغاړي هڅول. د کونړ په مرکز سداباد کې د کرکټ انټر کلب سیالي په داسې حال کې پای ته رسیدلې چې په هیواد کې د کرکټ لوبه مخ پر پراخې دوه او افغان ملي لوبډله سریلانکا سره د دریو یو ورځنۍ لوبو تر سره کول لپاره په متحده عربی اماراتو کې په تمرینونو بوخت ده.
حمدالله احمد د هلمند ولایت یم. دا اوس وخت کې پاکستان کراچۍ کې شپې ورځې تېروم. خلاصه زه نن خپله تللی یم دغه بچه جیل ته. بچه جیل ورته وایي، دغه بچه جیل ته تللی یم چې هغونې د افغانانو ښځې او کوچنیان ناستې اد پاسه هغه نر چا رقم بندي سي و هغه نر چا رقم ناستې و پارسونې وخت کې چې ناستې هغه کومه خبره نه لري ناستې اما صرف ته افغانستان او مشران ته او طالبان ته مثلا دا خبره موږ دفاع وړاندې کړي چې صرف دا کوشش وکړي چې دا شجی وباسي د زندان څخه. په دې زندان کې داسې شجی ناشتې، داسې شجی ناشتې چې قسم به خدای دې کباره جوړیږي. د غرو ځنه دغه یو سل سل پنځوس شجی او نارینه دوی وروړي هلته بیا په جیل کې په زندان کې بیا سره یو ځای نه دي. بیا به شجی به خپل په جیل کې ناستې، نارینه به خپل په ځای کې ناستې. خلاصه خو هغه نر هر کله سید منګه چې دا شوزو شکایت وست دا شوزي وباسي دي زندان څخه. زموږ خپل ته بریټ کار نه کوي چې دا وس مجرس کولای چې موږ نه سو کولای چار ته وکوا غنو سو کولای.
السلام علیکم، عجب خان احمد ننګرهار ولایت نه د زادي رادیو ته یو پیغام بریده ما. موږ د اسلامي امارت نه هله دا چې افغان مهاجرونو په برخه کې لګام کاری کو پاکستان کې ډیر په عذاب دی، په جان پولیسي په عذابې پیسې او بیرونه د جب سما ورنخلی او بیل او بهانو باندې په جیلونو کې بندیان کړی دی او حال ټکول او ډیر مشکلات سره مخ دي. د اسلامي امارت د مشرانو هم دا هیله ده چې په دې باره کې ډیر کوشش وکړي، ډیر جدي ونیسي او خلک ډیر په عذاب لري، تشویش سره مخ دي. افغانان که څوک مریض د خاطر لاړ شي یا نور مشکلات خلک ډیر زیات لري، ډیر سره په عذاب دی پاکستان د غسر پوجانو د پولیس سره
مسلم یا خیلم کونان درته پیغام پرېږدم د ازادۍ کورنۍ یو تکړه خبريال الیاس ته دغه دوه کال پوره کیږي الیاس ته ته دی الله تعالی جنتونه ورکي او الیاس ته یو داسې خبريال چې زیات خلکو باندې دغه تک تلوار چې دای سیب دی یو خبر وړاندې کې زاده صفونی غغوري خو د وطن دښمنانو الیاس دای پرینو خود چې د غغ پنور په ازادي راډیو څخه خبر کې الیاس دای ته رب تعالی جنتونه ورکړي او ازادي راډیو دی زنده‌باد وي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. 12:13 دقیقې د روان خبرونې په پاتې برخو کې نور بسته پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ سازمان وایي یو جګپوړی پلاوی په کابل کې دی او پر مهمو سیاسي حقوقي او بشري مسلو خبرې کوي. دغه سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمنشي ځانګړی استاذ طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنی چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلی له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلې دي. د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه په څو شیبو کې د انګلستان او پاکستان ترمنځ پیلی شي. پچا انګلستان ګټلې او غوړې بللې چې لومړی میدان ته یا فیلډ ته ووزي او پاکستان لومړی بیټنګ وکړي. د دې مسابقې حال به د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په ترڅ کې درکو. د اوکراین د خرسون ښار تر نیول کې دورسته د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماشام په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر نن ماشام پورې دفاعي ځواکونو د خرسون د څباندې د شپېتو سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی. زیلنسکی همدارس ویلي چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 توکي او بمونه کشف او له منځه وړل شوي دي. زیلنسکی له خپلو ټولو عسکرو مننه کړې چې د روسي پوځیانو تر شا تګ وروسته د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د روسي دفاع وزارت تایید کړی چې خپل 10,000 پوځیان یې له خرسونه ایستلي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشي، زه فریده سیالم او د نور بس دی پروګرام دی. په افغانستان کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه د خزو منیکول په څمانه دي. د طالب چارواکو لخوا پر افغانو میرمنو د محدودیتونو د وضع کولو په لړ کې په دروستیو کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه خزي منه شوې دي. طالبانو وړاندې ویلي وو چې خزي د شرعي حجاب پرایت کولو سره کولای شي د اونۍ په درې ورځو کې پارکونو ته ورشي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته لټک منی کړی دي. د دې وزارت وایاند عاکف مهاجر د منی شدوی میرمنې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه منی کړی دي. د موړي د دې کار لامل خزو ته د مناسب چاپیریال نشټون یاد کړی دی. هغه ویل دي د خوندو په وړاندې پارکونو ته د تک پړه د اوس لپاره ویل کیږي چې نه دي سي. موږ له تیرو 15 میاشتو دوامدار کوشش کوو چې دوی ته مناسب چاپیریال برابر کړو، خو ځینې مشکلات شته. د همغو لامل د اوس لپاره ورته ویل شوی دي چې پارک د دې نسی. په کابل کې د تفریحي پارکونو خاوندان بیا شکایت کوي چې د بندیزونو کاروبار ته سخت تاوان اړولې دي. د ازادي پارک مسؤلینو پرون ازادي رادیو ته دا تایید کړ چې اوس یې د تیر پرتله اواید ډیر کم شوې دي او که شرایط همداسې پر مخ لاړ شي دوی به مجبور شي چې د پارک دروازې وتړي. خو حمامونو ته د تک په برخه کې پر خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خغلی مهاجر ازادي رادیو ته پرون په لنډول داسې ویل دي او کې د اوس لپاره هم داسې ویل شوې دي چې باید حمام ته د میرمنې نزي. دا روان ده چې پر افغانستان د طالبانو لبیازلې واکمنیدو کابو 15 میاشتې تیریږي چې په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو وځ کړی دی. د دې محدودیتونو په وځ کولو سره کڅم په کوردن او بهارغ برګونونه راپورته شوې دي، خو طالب چارواکو د دغه محدودیتونو په اړه په خپلو پریکړو کې کم بدلون نه دی راوستي. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د خبرونې ملمنی مو هر یوه د ښځو د حقونو فعال ماریا تو تخیل او همدارنګه میرمن فوزیه وحدت ته چوي د دې موضوع په ارتباط به موږ سره خبرې وکړي. میرمن فوزیه وحدت را سره همدا شیبه په استودیو کې وصل ده. اول با میرمن فوزیت وشو وحدت ستړي مشي په خیر غلي خبرونی ته کدار ته وای چې طالبان دغه فرمانونه چې د میرمنو پاړه باندې ورکی چې نمړی د حجاب مسلې نه پیل شو دا د وس تفریحي پارکونه هم مونته هم خبر را ورسید. اول دری ورځې وی اوس په کلی ډول باندې میرمنې منشوي، تاسو دغه محدودیتونو ته په کوم سترګه ګوري؟
میرمن سیال سلام وړاندې کوم تاسو ته، تاسو میلمنو او همدارنګه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. همرا نه چې موږ ته مو بلنه راکړه، وخت مو راکړه چې د زړه خوالي تاسو سره شریک کړو. تاسو ګورئ د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان د ښځو پر وړاندې محدودیتونه په مختلفو بهانو او کلمو سره زیاتېږي. دا تاسو ویل چې د درې ورځو لپاره تفریحي پارک کړل شوی و، دا موضوع د درې ورځو لپاره نه ده. د مکتبونو څخه نیول تاسوونی سي تر اداراتو پورې دولتي ادارات چې هلته ښځې کار کوي، همداسې راځو کلبونو ته، همداسې راځو تفریحي پارکونو ته، همداسې زه فکر کوم چې دغه محدودیتونو لړۍ د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي او دا د هرې ورځې په پیریدو سره هر هغه ځای چې ښځې هلته فعالیت کوي او هر هغه تجمعات او هغه ځایونه چې طالبان پوهیږي چې دلته ښځې راټولېږي دا محدودېږي. زه فکر کوم په ټوله کې طالبان د ښځو له حضور څخه ویره لري، د ښځو له پوهاوی څخه ویره لري، د ښځو له منطق او استدلال څخه دوی ویره لري. په همدې خاطر باندې دوی محدودیتونه لګوي د ښځو پر وړاندې او صرف هم دومره پاتې چې دوی د هر دروازې تر شا دوی خلق واچي بي چې خو ته وایي چې له پورو څخه مو وځي. یوازې په انتون په افغانستان کې پاتې ده چې هغه هم په مختلفو بهانو محدودیتونه پیل کول شوي. د حجاب مسأله ده، د هغه د پانزي د انتخاب مسأله ده، نور موضوعات دي چې تاسو هر ورځ هغه ګوري چې دا ټول د کورنیو په هغه باندې روحیه باندې تاثیر کوي چې دوی خپل اولادونه او خویندې پانتون ته هم پرینتی او دا تابن تاثیرات خپل تاثیرات او غیزې لري په جامعه باندې.
میرمن وحدت، تاسو یادونه وکړه چې طالبان له میرمنو ویره لري. ذکر د میرمنې اساسي حق د پارک ته تک، تاسو مرته اشاره وکړه چې ضرورت د اړتیا د حمام ته تک اړتیا ده، ولې دوی د میرمن په دې برخه کې ویره لري؟
طبعاً دوی ویره لري. دا چې دوی کوم خپل دوی ته معلومه شي دوی څه دلیل لري چې دوی د هر ورځ د خزو پر وړاندې محدودیتونه وضع کوي. زه دا څه فکر کوم چې دوی غواړي نړیواله ټولنه په دې شکل ځان ته متوجي کی، یو ورځ مکتب باندې، یو ورځ د پانتون په وړاندې نجونې دروي، یو ورځ پارک په وړاندې پارک دوی په وړاندې باندې وي، بل ورځ همدغه سیمه مثلا کتابخانه تړي، صرف رستورانتونه پاتې دي او دغه د پانتون مسأله ده چې زه فکر کوم دا هم ورو ورو تړل کیږي او دوی غواړي چې په دې شکل باجګيري وکړي د نړیوالې ټولنې څخه. تاسو اوس ګورئ کوم انجونې چې نیول شوی معترض انجونې داسې ویل کیږي چې د هر جلې په وړاندې چې پوشي کیږي څلوېختو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګيري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري. دا چې مناسب چاپیریال مسأله دوی همیشه یادوي، حتی دوی مکتب کی ویل چې موږ مناسب چاپیریال زمينه برابر او بیا د غینې مکتب موږ د انجونو په وړاندې خلاصو چې د یو کال په تیرې دوه سره دوی هیڅ یې نتیجې ته ونه رسیدل چې د مناسب چاپیریال څه ډول چاپیریال باید وو. سی در حال کې چې مکتب ته انجونې زی د افغانستان کې د خوځو والکانو مکتبونه بیل بیل دي، اته ټایمونه فرق او مزما په یاد د 15 کال مخکې چې زه د مکتب نه فارغ شوم مونږ د یو د الکانو یو مکتب سره نږدې وو. مونږ 15 دقیقې مخکې د مالکانو له رخصتي څخه مونږ رخصتي دو ترڅو چې مونږ دغه ساحینه لګو وزو بیا الکان رخصتي دل. نو دا اته دغه ټایم کې تفاوت وو. زه نه پوهیږم چې کومه پلمه طالبان لري چې هر ورځ د ښځو په وړاندې په ناحق محدودیتونه لګوي او ښځې غواړي چې په ټوله معنا باندې له جامعې یا ټولنې څخه حذف کړي او دا مشخص هدف یې همدا ده چې ښځې باید له ټولنې څخه حذف شي.
تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن ماریا ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو رته کوم دا موضوع بیرته جواب کړم، دا خبره ته جواب کړی چې طالبانو رو رو هغه محدودیتونه چې تیر کې دوی وځ کړی وو او اجازه یې ورکوله چې میرمنې په آزاد توګه باندې په افغاني ټولنې کې ژوند وکړي، آیا بیرته مغه تیر ته دوی ورګرځي که څنګه؟
ډېر زیات مننه سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنې میرمنې او تاسو اورېدونکو ته. بالکل، حالت خو همداسې معلومېږي چې حالت کوم تغییر نه ده کړی، لکه څنګه چې شل کاله پخوا هغه کوم قیدات چې د میرمنو په وړاندې دوی وضع کړي وو، حالت ورو ورو هماغه خواته روان ده. حال دا چې کال وړاندې چې دوی راغلي وو داسې یو حالت نه وو لکه څومره چې نن ورځ تر بلې سختېږي. اوس خبره دا نه ده چې دوی ولې وایي چې میرمنې د حمام ته نه ځي، میرمنې د پارک ته نه ځي. خبره دا ده چې ولې د میرمنو په وړاندې دومره قیودات، ولې هره ورځ د میرمنو په وړاندې دومره نوي فرمانونه، نوي نوي قوانین جوړول؟ په دا افغانستان ټولنه کې خو یوازې میرمنو نه ده چې موږ وایو چې د ټولنې ته د میرمنې د وجې نه خطر ده. زموږ په ټولنه کې اقتصادي مشکلات شته، زموږ په ټولنه کې امنیتي مشکلات شته، د ګاونډیو لاسوهنې شته. ورځ تر بلې افغانان د افغانستان د وتلو په حال کې دي، په نورو ملکونو کې د بدبختیو سره مخ دي. تاسو ګورئ زموږ خویندې چې کله په افغانستان کې په دوی باندې شرایط راقید شو، اکثر د پاکستان په لوري روانې دي. هغې په سرحدونو باندې د دوی بېعزتي کېږي، دوی ته لاسونه اچول کېږي. دوی د کراچۍ په زندانونو کې د همدا اوس 3000 نارینه او ښځینه بندیانې دي. هلته د غوڅ څخه پیسې اخیستل شوي دي، د غوڅ څخه سره زر اخیستل شوي دي. یعنی په ټوله کې میرمنو ته یو ډېره ستره بدبختي را وړاندې شوې ده. دا صرف د دې وجې نه چې کله په افغانستان کې دوی په میرمنو قیدات راولي، هر پلار، هر رور، هر مور غواړي چې د هغې لور د تعلیم وکړي، نو د دې لپاره چې لور د تعلیم وکړي بل ملک ته مهاجرت کوي. نو هلته په مختلفو ستونزو کې دوی لاس او ګرېوان دي. دا صرف
میرمن ماریا په بخښنې سره تاسو اشاره وکړه چې کله چې طالبان واک ته رسیدلی اواز ټوله موضوع په خزو ورټوله ده، او هر فرمان چې صادریږي او هر محدودیت چې وزکیږي اواز د خبره میرمنو ته راځي. آیا په ټول افغانستان کې اواز ستونزه په میرمنې ورټوله ده که نور ستونزې هم لارو چې باید ورته رسیدګي وشي؟ ولی هغه برخې په پام کې نیول کیږي؟ مثلا تاسو اقتصاد ته اشاره وکړه.
زموږ اشاره هم همدا ده چې په افغانستان کې هم دا اوس اقتصادي مشکل، یعنی تر ټولو ستر مشکل ده. داسې رونه شته دي چې یعنی باور وکړي د غریبي او د ناګارۍ د لاسه ځان وژنې وکړلې. زموږ دلته دوه رونه په دې مدنه دي خواته پارک کې ځان لکه انقاویز کړي ول، د دې لپاره چې وګورو چې موږ نن ورځ چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوو. یعنی دا همغه مشکل دي. په ځای د دې چې دغه مشکلاتو ته رسېدګي وشي، چې د انسان لومړی ضرورت د دوی همیشه د میرمنو په برخه کې قیودات وضع کوي، د ټولنې د جهاني ټولنو نظر ځان ته جذبوي، دوی په دې باندې پوهېږي چې نړیوال د افغان میرمنو په حالت اندېښنه څرګندوي. که موږ په دوی څومره هم قیودات وضع کوو، نو نړیوال به هغومره زموږ په وړاندې نرمي اختیاروي. د رسمیت موضوع ده، د مرستو موضوع ده، د دوی سره د نورو برخو کومکونه دي، نو په دې کې به زموږ سره ښه شي. خو بیا هم دا ټولنه مشکل سره مواجه کوي، افغاني ټولنه د خطر سره مواجه کوي. چې کله په ټولنه کې خطر مخامخ کېږي، اولین کسان چې د دې خطر سره به مخامخ وي همدا به دا شته حکومت وي. دوی دا هېروي چې د افغانستان په ټولنه کې که څومره مشکلات پیدا شي، بېرته جوابدهي هم دي او د دوی حکومت هم د مشکلاتو سره مخ کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې د یو چا نه ټولنې ته مشکل نه وي، ښځه ایجاب نه وي، ښځه د دوی هر شرط مني، په دې بدل چې دوی تعلیم ته پرېښودل شي، دوی کار ته پرېښودل شي. اوس پارک مسله ده، د پارک مسله څوک په دې وجه پارک ته نه ځي چې هلته چکر ته ځي. زموږ اکثر خویندې د ډاکټر په مشوره باندې سهار چې مثال شپږ بجې دي پارک کې پیاده روي، ځکه مناسب ځای هلته د میرمنو لپاره پارک ده. دولتي پارکونه دي، هغه پخوا غټ پارکونه ول، بیا وروسته طالبانو د دوی په منځ کې دیوالونه وهل، نارینه وو ته بېل کړل، ښځینه وو ته بېل کړل. مشکل ها شو بیا د دې نه وروسته په پنجرو باندې شنې باندې ورته تاو کړل، یعنی هغه د ایجاب مسله یا د سفر مسله هم پکې مشکل پکې حل شو. بیا هم دوی وایي چې میرمنې دي نه دي، نو دا میرمنې خو د مستۍ نه دي، دي او مجبوریت نه پارک ته دي. دا هغه پارکونه چې شخصي دي، مثال د تجارانو دي، ګورې هغه پارکونه د منځ دي، هغه تجار چې دي ویل نفقه لاسته راوړي، د یو څه روپۍ لاسته راوړي. هغه پارک کې مثال د سترو شته، په هغه پارک کې د تفریحي برخو د ماشومانو لپاره ځایونه شته. دا ټول یو یو رقم د دې تاریخ نه خپل کور ته پیسې پیدا کړي، یعنی دا خپله بیا یو اقتصادي ضربه ده چې حکومت یې د افغان ولس ته ورکوي. نو دا ولس چې په
اقتصادي هم مزپل شي په د ازادي د مخینه مزپل شي د تعلیم د مخینه مزپل شي امنیت او اقلیم نشته نو دا ولست مجبور کې دی وطن دی نو دا بیا موږ هیروي چې په بل ملک ته ځي هلته بیا د کوم مشکلات سره مواجه کیږي باور کوي هر ورځ چې موږ په ګاونډي هیوادونو کې یا نورو هیوادونو کې د افغانانو خویندو میندو وروڼو حالت کور موږ ورته ځورېږو دا ټوله ټولنه یو رقم پر رواني مرض باندې سخته شوې ده زمونږ وطن اوس هېڅ هم نه پوره سم سټایل کوو او دوی دا نیم نیم فرمایشونه دي چې د میرمنو په برخه کې تعلیم پرې درولی دی کار پرې درولی دی اوس نو ته حمام ته هم نشي تلی حال دا چې حمام داسې ځایم نه ده افغانستان هوا ډېره سړه ده په ژمي کې کورونه کې څوک نشي کولی دومره مواد د سوخ نشي اخیستلی میرمنې مجبورې دي چې حمام ته لاړې شي او حمام کې هغه هم یو غریب هغه حمام مخکې وړي هلته یو غریب ناست دی د حمام د هغې ډېرې پیسو د لارې خپل کور چلوي حمامونه دا یو بل اقتصادي ضربه ده چې افغانانو ته واردېږي دوی ځي په ډېره کمو پیسو باندې هلته حمام کوي نه نارینه شته نو بس ډېر محفوظ دی دا هم تړی کېږي پارک هم تړل کېږي هر دا چې یعنې مطلب ښځه د دې ټولنې موجود نه ده ښځه باید د ټولنې لرې شي په کورونو کې کښېنول شي تاسو په دې باندې باور وکړئ چې روان وخت کې به پنتون باندې هم دوی بندیز نه دی او حتی دا به هم وایي چې مېرمنه حتی حق نه لري چې د کوره بهر لاړه شي سودا وکړي نو د دې جواب به هغه مېرمنې ته ښيي چې د هغوی مېرمنه په انتحاري کښې د منځه تللي د هغوی مېرمنه په جنګ کښې د منځه تللي هغه په کور کښې مارم نه لري هغه نه پقاور نه لري ښه نه د هغه مېرمنو ته به د دوی جواب ښيي آیا هغه مړه شي هغه د منځه لاړ شي یا هغه انسانان دي هغوی د ژوند حق نه لري نو دا وزه کوي خو داسې وزه کوي چې یو مقابل انسان په کښې راحت وي په کښې ارام وي دغه ژوند په کښې مخکې وسي داسې خو نه کېږي چې په هر څه په ښځو باندې دا قیدات وزه دي او دا دي دا ټولنه صرف مشکلاتو ته مخامخ کولی شي او دا مشکلات بېرته دوی غاړې ته لوېږي نهایت دوی معذب
مېرمن ماریا دلته یو وړه پوښتنه کوم که فرض کړو چې مېرمنې لکه څنګه چې نجونې له ښوونځیو محرومې دي مېرمنې له کاره محرومه دي اوس نشي کولی چې کار ته لاړه شي حمامونه هم دا بند شول پارکونو ته هم نشي تللی که په ټوله کې دوی فرض کړو موږ چې دا مېرمنې په کور کښېنولې آیا دوی په یوازې ځان وکولی شي چې بیا هم افغانستان اقتصاد لوړ کړي او دوی وکولی شي چې دغه هېواد اداره کړي
تقریبا ډېر زیات د منځه تللی مثال ګمرکونه دي فعالیت نشته د ګمرکونو عایدات نشته تجاران د هېواد نه بهر ته د وتلو په حال کښې دي نو اکثر د افغانستان اداره هم په دې رقم مخکې ځي که پخوا یو رقم معاشات اخیستل کېدل اوس مامورینو ته د هغې نیم معاش ورکول کېږي یعنی مطلب د افغانستان حکومت بودیجه کښې پیسې نشته چې کارمندانو ته ورکړي شي نو دا خو اقتصادي ضربه پخوانه افغانستان ته وارده شوې ده او ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي که چېرته د ټولنې نیمه برخه چې د دې استعداد او شایستګي لري چې په ټولنه کښې کار وکړي هغه هم د ټولنې د فعالیت محرومه کېږي نو طبعا افغانستان به یو ډېره فقیره او ډېره بدبخته ټولنه ولري ولس دې مجبورې چې تنه ګاونډیانو او بهرنیو ټولنو نه ګدایي وکړي او د خپل ځان ساتنه وکړي نور به یعنې یو خودکفا ملک او خودکفا ولس به نه وي صرف یو ګدایګر ولس به وي په ټولنه کښې د ټولنې کومک د جهاني ټولنې کومک ته به ناست وي که هغه وي به کمې د افغانستان ولس به د لوږې هم تباه کېږي اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات یعنې مکمل به د تباهي سره مخامخ
ډېره مننه مېرمن ماریا تاسو ته بېرته راګرځو میرمن وحدت که تاسو راته ووایئ چې میرمن ماریا هم دې مسئلې ته اشاره وکړه دې لپاره چې طالبان د نړیوالو پام ځان ته راوړوي هڅه کوي چې د ټولنې په هغه برخه باندې چې هغه میرمنې دې ډېر محدودیتونه وضعه کړي تر څو حداقل دوی وکولی شي په نړیوالو سرخطونو کې د دوی دا موضوع راشي آیا افغان میرمنې د دې لپاره لوی تاوان نه پرې کوي تاسو څه فکر کوئ
تل افغان میرمنې تاوان پرې کړی او اوس هم پرې کوي افغان میرمنې تل په افغانستان کې ابزار و قرباني ورکړې ده او دالې په توګه د دوی څخه استفاده شوې ده حتی د جمهوریت په دوره کې سمبولیک رول ښځو درلوده متاسفانه اوس هم طالبان یو ځل بیا غواړي چې همدغه ښځو څخه د آلې په توګه استفاده وکړي دوی ابزار وګرځوي او نړیوالې ټولنې توجه ځان ته راجلب کړي طبعا دا کار دوی د همدغه هدف لپاره کوي دوی کوم داسې بل هدف نه لري سربیره پر دې چې میرمن توتاخیل هم ورته اشاره وکړله دې ته چې ښځې په څه معنا باندې د دې هغه نه حذفېږي کدرونه شته دي دوی کدرونه دي په هر هغه دفتر کښې چې ښځې فعالیت درلوده هغه بخشونه کاملا فلج دي تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو دغه بخښو ته د گاونډیو هیوادونو څخه کارمندان راغوښتل شوی دی، ځکه چې دلته کادر نشته او کادر شته دوی نه نیسي، دوی نه نیسي خزې په کورو کې نه ولیدي، نارینه ځوانان چې دی هغوی نه جذبیږي خپل په ټیم کې دوی کادر نه لري. نو په زوازی ز په ثبوت تاسو ویلای شم چې همدا اوس خاروالی کې بهرني وګړي کار کوي، په مخابراتو وزارت کې د گاونډي هیواد ادبا هلته کار کوي، مالی وزارت کې همدغه سي. نو هدف مشخصا زنه غواړم چې اخو دي خاطر بلار شم، ساس سوال ته غواړم چې جواب ورکم، همدا ده چې دوی راشي د نړیوالې ټولنې سرخطو ته راشي، اغوی ځان ته د اغوی توجه ځان ته جلب کړي، په همدې معنی باندې د هرې خوانه په خوځو باندې فشار راولي، د هرې خوانه په خوځو باندې محدودیتونه لګوي، د حجاب مسله، د مکتب مسله، د پارک مسله، همدونه پاتې ما مخکې مو ویل چې دوی قلف واچوي د پکورو باندې او د ورته وایي چې نور مو وځي، که احتجاج کوو، که اعتراض کوو، نیول کیږو، ځپل کیږو، شکنجه کیږو، کورنۍ باندې فشارونه راځي، همدغه سي چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک متاسفانه خپل ناموس باندې څه رقم دغه دي حساس دي. نو کله چې دغه یو خزانه ول کیږي، حوزه ته وړل کیږي، په میاشتو میاشتو، په ورځو ورځو، هفتو هفتو هغه ساتل کیږي، تا باندې د کورنۍ په روحیه باندې تاثیر کوي، او دغه نه روس خپل خزه فعالیت نه پریږدي چې بیرونه وزي، اعتراضونه دوی هغه سرکو کوي، شمنګه شکنجه کوي، نیسمو همدا اوس موږ درې نجونې په حوزه کې دي، لوی رایي کورنۍ خبرې نشي کولای، کله رسنیو سره شریکو هم کورنۍ وایي چې موږ په تهدید کې یو، موږ غوښل کیږو، ټول تلیفونونه موږ اخیستي دي، موږ لور هغه کې ده، حوزه کې ده، قومندانۍ کې ده، همدا اوس ظریفه یعقوبی پر ریاست چل کې ده، لس ورځې تیریږي، مطبوعاتي کانفرنس نه وړي ده، تاسو فکر وکړئ دغه په فامیل باندې څه تیریږي. همدا اوس زینب رحیمی دوه ورځې درې ورځې په حوزه کې تیر کړه، په ضمانت باندې خوشې شوه، اوس یو ځای کې پټ ده، همدغه سي فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکیږي، احمد کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولای، دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې، خلک په دې باندې پوهیږي. متاسفانه چې نړیواله ټولنه موږ یوازې پریښودلی یو، همدغه سي د افغانستان خلک هم نارینه موږ یوازې پریښودلی یو، موږ سره که غږ نه پورته کوي، موږ سره یو ځای نه ودرېږي، کله کله سوشل میډیا کې موږ په خلاف باندې هم دوی هغه کوي چې دوی نه پوهېږم داسې کوي، او هدف یې دا ده د نجونو دا عجیب غریب زه خیر دا پریږدو، اما هینو مداده چې دغه خلکو نه یو بل سره ودرېږي.
کبلندو کې دام راته وای چې تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې د محدودیتونه په میرمنو وز کیږي، که دوی مبارزه کوي هم ځپل کیږي، نور څومره په افغانو میرمنو کې د قوت ویني چې دوی به مبارزه وکړي، او دغه کوم محدودیتونه چې ور باندې وز کیږي د دې لپاره چې حد اقل دوی وکولي شي هغه خپل اساسي حقوق ترلاسه کړي، دوی به مبارزه نور وکړي او دغه لار به مخته یوسي؟
طبعا که موږ هر ورځ ګورو چې حداقل د ورسپول لاري وینو چې په سلهاو نجونې سره راټولېږي، او په اعظم او اراده باندې دوی سرک ته نه وزي، د دې لپاره چې د دوی عزت او آبرو، ما مخکې مو ویل چې دا ډېر د افغانو ښځو لپاره مهمه ده، اما دوی د سوشل میډیا لپاره له طریقه همدارنګه د میډیا او له طریقه خپل مبارزاتو ته ادامه ورکوي، او دا هر ورځ موږ نجونې فعالیتونه پراخېږي، د ولایتو په کچه تاسو وکتل د پوانتون نجونې، بلاخره د افغانستان ښځې هم هغه کوم صبر او حوصله چې خدای ورته ورکړي دا تر اوسه پورې کړي دا دغه نسکوره کیږي، او ټول سره به یو پاتون تر اوزي. زه په دې باندې متيقنه يم چې بلاخره د صبر کاسې نسکوره کیږي، او ټول سره یو ځای په یو غږ راپورته شي، او د دوی پر وړاندې به ودرېږي. هیڅ وخت دغه سي محدودیتونه به د ښځې روحیه او انګیزه ضعیف نه کړي، موږ خپل مبارزو ته دوام ورکو، او وینو چې موږ په لیکو کې هر ورځ د هر ورځې په تیرېدو سره میرمنې ډیریږي، همدا اوس هم ډیر میرمنې موږ سره شته چې د پردې تر شا موږ سره غیر مستقیم کار کوي، نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، موږ سره د تخنیکي همکاري کوي، موږ سره نور همکاریانې لري، اما نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، هدف صرف هماغه د ناموس او عزت او ابرو شخصیت، دغه خبرې په افغانستان کې لږ ځکه سنتي ټولنه ده داسې نه ښکاري، ولی ډیر انجونی دي چې هم د اوس د طالبانو په وړاندې مبارزه کوي او خپل مبارزو ته دوام ورکوي.
ډیر مننه تاسو بیر سره ګرځو. میرمن ماریا، کته صورتو وي د پارکونو ته عموما په دې روستیو کې داسې میرمنې چې عموما عمر به ډیر وو، یا بل خپل خاوان سره یا بل زوی سره، د دې لپاره چې هغه به ناروغ وي، یا تاسو میادونه کړی ډاکټر ته اوسه به دوی پارکونو ته تللی سهار کې یا ماخام کې، د دوی لدین وروسته په دویم بندیز ولګید چې دوی ته اجازه نشه چې پارک ته لاړ شي. حمامونو ته عموما هغه کسان تلل چې دوی په کور کې د ګرمېدو مناسب ځای منځ کول او د ماشومان ته د حمام ورکول یا خپل هغه توان بینه درلود، اوس دغه محدودیتونه وضع شول. لدې وروسته دوی مکلف دي چې اوازې په کور پاتې شي. تاسو په دې برخه کې نه اوازې د پارکونو او حمامونو په برخه کې، په ټوله کې څومره د سړونو ګیلمند یاستې چې دوی همکاري نه کوي، خزو سره نو سره ودریږي، نه راپورته کیږي، غږ نه پورته کوي؟
زموږ ګیله د خپل عام ولست نه ده، موجودې ادارې نه خو ګیله پدې نه کوي چې دوی فکرن همداسې الارشیوي او ماده شوي د افغانستان تر راغلي دي چې د افغان خزو د اسلام د نظر دوی هیڅ حق نه لري. البته د دوی د نظر حال دا چې اسلام داسې نه وایي، څنګه چې دوی وایي دوی نه د تعلیم حق لري، نه د کار حق لري، او نه بهر ته د تلو حق لري. د تعجب خبره دا ده چې شل کاله پخوا طالب لږ د ښځو په وړاندې لږ غیرت او رحم درلوده، ولې اوس هغه غیرت هم نه تر سترګو کېږي. کله چې یوه نجلۍ د کور ویستل کېږي، یو افغان راځي او خپل افغانه کور د کور وباسي او زو ته یا جیلونو ته وړي، نو دلته باید د هغه افغان باید د شرم مړ شي. ولې دوی بیا هم ډېر په استخار باندې دا افغانې خوین جوړي هلته په میاشتو په زندانونو په اوضو کې پرتې. یعنی د دوی نه هېڅ داسې امید موږ نه لرو چې ګیله وکړو، خو زموږ ګیله د خپل عام ولس نه، زموږ د هغه افغانانو نه ده چې په بهر ملکونو کې ټول امکانات د دوی لاسرسی لري، جهاني ټولنې د ساتلو ته لاسرسی لري. دوی په ځای دی چې په حکومتي مخالفتونو ته لمنې ووهي. مثال، موږ د طالب سره مبارزه په دې نه ده چې موږ د دوی د حکومت د رنګولو کوشش کوو، موږ د دوی د نظریې سره مخالف یو. موږ د دوی د نظریې په وړاندې خپل غږ پورته کوو چې تاسو نظریې زموږ په وړاندې ولې سخته ده، لکه څنګه چې ته انسان یې په دې ټولنه کې موږ هم انسانان یو، موږ خپل حق غواړو او دا مبارزه د حق لپاره کوو. زموږ ګیله د هماغه عام افغانانو نه ده چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي. د افغانستان د نن موجوده حالات د خویندو وضعیت باندې نړیوالو ټولنو ته مراجعه وکړي، د دوی غږ هلته ورسوي. ولې بیا هم داسې څه خاص نه تر سترګو کېږي؟ که تر سترګو کېږي، د بیرغ مسله ده، د سرودي ملي مسله ده، د سیاسي مخالفت مسله ده، ولې د عام ولس د غږ مسله نشته؟ زموږ ګیله د دوی نه ده چې تر کله پورې به موږ تاسو ته وایو. تاسو من حیث یو انسان که ما طالب نه مني، ته خو روشن فکره یې، ته خو مننه، ته خو یعنې په یو تعلیم محیط کې تربیه شوی انسان یې، ته زما مشکل نه وینې، ته ولې زما د پاره غږ نه پورته کوې؟ نو ګیله ډېره زیاته ده. زما هیله ده چې هغه ورونه خویندې چې بهر کې اوسېږي یا په داخل کې د دې امکانات لري چې وکولی شي د دې خویندو سره همکاري وکړي، نو دا مرګ هم په ژوند کې اطمن راځي. نو چې انسان په هغه دین یو شهامت سره د دې نړۍ نه لاړ شي، نه په بېغیرتۍ سره، دا به د ټولو لپاره ویاړي. نو چې خویندې دا شهامت کوي، د ډزو په حالت دعاو په حالت کې خپل حق غواړي، یو ورور یې ولې نشي کولی؟ زمونږ د دوی نه دا غوښتنه ده چې د دې خپلو خویندو سره همکاري وکړي او دا د خویندو غږ غبر کوي، تر څو خپل حکومت دا شته حکومت یې واوري، نړیوال یې واوري، ګاونډیان یې واوري، تر څو د دوی په زړه باندې د رحم اوبه توی شي او دې ولس ته خپل حق ورکړي. او که حالت په دې رقم دوام وکړي، تاسو په دې باندې ډاډه اوسېږئ چې پوهنتونونو په وړاندې به هم دوی مختلف د بندولو قوانین رامنځته کړي. حتی دا به وایي چې مېرمنه په بورقه کې هم حق نه لري چې د کور ووي، ځکه حالت نور خواته روان دی. څومره چې د نړیوالو خوانه په طالبانو باندې قیدات لوده کېږي، تاسو ومنئ دوی د هغې په بدل کې په مېرمنو باندې قیدات لوده کوي. نو زموږ هیله ده چې نړیوالو ته دې زموږ مرونه او په بهر کې نشته افغانان نه راځي وکړي، د نن کومې خویندې چې شهامت کړي د هغو د ننګه وشي، د هغو د ملا وتړل شي، تر څو د هغو غږ خبر شي او نړیوال یو څه یا زموږ خپل افغانان یو څه د دې عمل یا نتیجه وګوري. په دې رقم باندې هېڅ هم نه کېږي چې ستنا مېرمنې د خپل حق دپاره مبارزه وکړي. نه یوازې دا چې هغه سپور شي، بلاخره
دغه په بدل کې هغه تولید شي او موږ چې تاسو غواړئ دیموکراسي غواړئ حال دا چې دیموکراسي په تعریف هم نه پوهیږي چې دیموکراسي څه ته وایي. تاسو غواړئ غواړئ په دې کې چې حمایت تولید کیږي د اکثرو د خوانه نو دا یو صحیح عمل نه دا او کله دغه رقم مخکې لاړ شي باور وکړي افغاني ټولنه به ډیره بې شعوره او په تیارو کې پاتې ټولنه به چې په دا حالت باندې رقم دوام
ډېره مننه کور ودان. میرمن وحدت که تاسو مرته په لنډو کې وای میرمن ماریا اشاره وکړه چې په بهر کې مشت افغانان کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي. تاسو کوم حل لار وړاندې کوئ؟
میرمن سیال زه فکر کوم چې خپل مبارزو ته باید دوام ورکو او دقیقا د میرمن تو تخیل خبره زه تاییدوم. په نړیواله کچه باندې باید غږ پورته شي، نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د ښځو غږ پورته شي او هغه وضعیتونه چې د افغانستان په میرمنو باندې راځي دا په نړیوال تریبیون کې نړیوالو ته واورول شي تر څو هغوی هم زموږ تر څنګ ودرېږي. تاسو وګورئ په ایران کې یوه ښځه وژل کیږي، خبره تر کوم ځایه پورې رسیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې هر ورځ دغه قضیه تکرارېږي، اما نړیواله ټولنه زموږ غږ نه اوري. په دې خاطر چې موږ په هغه شکل باندې چې باید او شاید غوښتل د افغانستان وضعیت او د افغانستان د میرمنو وضعیت ملګرو ملتونو ته هم دغه رقم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوی او وښیو، په هغه شکل باندې موږ کار نه ده کړی. متاسفانه غږ مونه ده پورته کړي. زموږ هیله د هغو ښځو نه چې فعالې وي او په افغانستان کې فعالیت درلودل اوس هم نړیوالو کې لس رسی لري، نړیوالو غونډو ته بلل کیږي او د ښځو مخصوصا د معترضو نجونو له نمایندګۍ څخه هلته ځي خبرې کوي، د افغانستان د ښځو وضعیت په سمه معنا باندې هلته بیان کوي تر څو نړیواله ټولنه له موږ سره ودرېږي. نو هیله لرم چې نړیواله ټولنه هم زموږ غږ واوري او موږ یې واضح پرې نه کړي.
ډېر زیاته مننه کور مودان د خبرونې لمنو میرمن ماریا توتاخیل او فوزیه وحدت څخه تر بلې خبرونې هیڅ اړتیا.